درنو دوستانو ستړي مشي وړاندې په خپرونه کې تاسو د شنه اسمان لاندې پروګرام اوري چې اسمت ساروان وړاندې کوي خو تر هغې مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه شوي دي او یو شمیر لا هم نادرکه دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه، دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لکتر لګ شپاړس ولایتونو کې سبا د ډیرو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. اخوا د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار سره د دغه ولایت د لسو ولسوالیو د تګ را تګ لارې نن تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لوی لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د ترافیکو پر مخ د ډیرو سیلابونو او په لاره کې د سیلابونو له کبله د ویجاړیو له کبله تړل شوې ده. د تخار سیمه ایزو سرچینو نن ویلي چې نن ماسپخین په تالوکان ښار کې یوه چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې بم په یو موټر سایکل کې چاودېدلې ده، خو ځینې نور ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې ده. د تخار سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیي قمندانۍ ته غځېدلې لویه لاره تړلې ده. د غزې د ترانګي جنوبي ښار رفح نن هم د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې د خبري اژانس ریپورت له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ډګرونه تیره ورځ او شپه په غزه کې او یا چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ په او شپه په غزه کې اویا اهداف بمباري کړي او د اسرایلي ځمکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیره اونۍ وویل چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,900,900,000 ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد او څه باندې 1,800,000,000 ډالر واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لوی ونډه د میوو او طبي بوټو وه. له پاکستان سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه د مخکینیو کلونو پرتله کمه شوې، خو له ایران سره ډیره شوې ده. ځینو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدین عزیزی ویلي چې د طالبانو حکومت په دې غور کوي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو اندازه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. البته په کال کې د راپور لمخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویلي دوی غواړي د افغانستان پر پولو د ګمرکونو کاري موده 40 ساعت کړي چې ورسره واردات او صادرات چټک شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویندوی عبدالسلام جواد مخکې ویلي و چې په 2023 میلادي کال کې له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 1,909,000,000 ډالر ته رسیدلې وه. د په وینا د په دې اندازې کې 900,000,000 ډالر د افغانستان صادرات او پاتې 1,910,000,000 ډالر له ایران څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه و. د پاکستان خلاف ایران ته د افغانستان صادرات ډیر کم دي. په همدې حال کې د منځنۍ آسیا د ترند آژانس پر اساس له ازبکستان سره د افغانستان واردات 250,000,000 ډالر ته رسیدلی، خو له افغانستان ازبکستان ته صادرات افغانستان یوازې څه باندې یا څه کم 5,000,000 ډالر ته رسیږي. د هیوادونو په اقتصادي وده کې راکړه ورکړه ډیر اهمیت لري. لدې کبل نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې له گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان پر سوداګری اړیکو خبری کو زموږ د خبرونه میلمانه دی د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی او زرخ شافیزی همدارس د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي استاد او د اقتصادي چارو متخصص ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی پوهن صاحب دودیال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د په دې وروستي یو کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان سوداګری اړیکې څنګه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم، همدارنګه درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب استاد حکیم زوی، جناب آذر خش صاحب ته هم سلامونه احترامات وړاندې کوم. موضوع ډیره ښه موضوع ده. مونږ د ګاونډیو هیوادو او د سیمې د نورو هیوادونو سره تجارت ته اړ یاستو، او دغومره هم بل مقابل زمونږ ګاونډي هیوادونه هم زمونږ تجارت نه ګټه کوي او ورته مفید ده، ځکه چې افغانستان داسې یو موقعیت کې ده او بعضې داسې محصولات لري چې زمونږ ګاونډیو هیوادو کې هغه محصولات په بعضې موسمونو فصلونو کې ورته شدیده اړتیا وي. اما متاسفانه د ټولو ګاونډیو سره دا زمونږ تجارت داسې باثبات تجارت نه و، تل په تغییر کې و. مثلا مونږ به یو شمېر خام مواد زمونږ کاروبارونو ته په داخل د افغانستان کې د پاکستان نه براتل، هغوی دې یو شمېر خپلو ملحوظاتو د ګټو یا د رقابت یا د نورو مسایلو له امله به دا محصولات به زمونږ په تجارت کې به هغوی بند کړل او نه براتلې. زمونږ د دې خوانه به کله چې یو شمېر محصولات خصوصا دغه زمونږ خلک ورته ترکاري وایي، دا میوه او سابه او دا د باغداري محصولات، دا به چې تیار شول بیا په دغه وخت کې بندر وتړل شو. نو دغه تاثیرات و چې متاسفانه د پاکستان سره زمونږ تجارت ښه نه و روان، او په همدې خاطر زمونږ د هم د وارداتي هم د صادراتي اموالو د دواړو حجم او د ارزښت د دواړو د لحاظه د پاکستان سره کم شو. اما بل مقابل زمونږ شمالي ګاونډي هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، دوی افغانستان سره یوه ښه پالیسي غوره کړې ده. حتی مونږ د تاجکستان سره بندري بازارونه لرو، داسې بازارونه چې په ډېره لنډه فاصله کې هم د هغوی محصول هلته عرضه کېږي، هم زمونږ هغلته تجارت خریداري کې هم هغوی. دا یوه ډېره جالبه د تجارت شکل ده. دلته په اروپا کې هم دغسې، دغه آلمان کې د هالند سره یو لنډ بازار وایشته ده. یعنی بعضې وخت ګاونډي هیوادونه دغومره سره تجارتي مسایل ساده کړي او لنډې کړي. مونږ د تاجکستان سره دغسې یو مثال درلود، ایران سره په دغه بندر کې دغه تجارت په دې ترتیب سره، او د منطقې د هیوادونو د چین سره، د هندوستان سره، د روسیې سره، د ټولو سره مونږ تجارتي اړیکې درلودلې او اوس هم لرو. او دغسې ډېر محصولات د ترکیې نه افغانستان ته راځي. دا ټول شکلونه د تجارت موجود دي، خو په لږ ذره بې ثباتۍ او لږ ذره په تغییر سره. یعنی د یو کال په اوږدو کې، د یو کال نه تر بل کال پورې، دغه ارقام د وارداتو د صادراتو د یو هیواد او بل سره تل په تغییر کې وي.
بله، ډیره مننه استاد کوروادان، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، تاسو څه فکر کوئ په مقایسوي ډول وایست چې د تیر کال په نسبت، د 2022 کال په نسبت، په 2023 کال کې له ګاونډیو سره د افغانستان تجارتي اړیکې غوړېدلې دي، او کنه فکر کوئ چې کمې شوي دي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، تاسو د ازادي ژا محترم اوریدونکو او ګران محترم استاد استادان چې په بحث کې تاسو مې مانه دي، ټولو ته سلامونه او نیک هیلې ته. دا احصایې ښیي چې زموږ صادرات د تیر کال په پرتله کم شوي دي، اما واردات زیات شوي دي. تیر کال شاوخوا $2 میلیارد تقریبا صادرات وو، او 4.9 میلیارد واردات وو. سږ کال دا صادرات کم شوي دي، 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلي دي، او واردات تر 8 میلیارد هم زیات شوی دی. یعنی کسر د بیلانس د تجارت زموږ په دغه کال کې د تیر کال په پرتله زیات دی.
استاد د دې دلیل څه کې دی چې یو خو د صادراتو په برخه کې ویل کیږي چې زغال یا سکاره په خوا پاکستان ته ډیر صادرېدل دا کم شوې دي، لکه د صادراتو اندازې څه کم شوې ده، لیکن واردات په ځای اساس فکر کوي چې ډیر شوې دي، حال دا چې د خلکو اقتصاد تر په خوا لا خراب شوې ده.
او دلیل دغه دی چې یا به مخکې سیستم شتون نه درلود، دا نه ثبتېدل، اوس به یې ثبتېږي. او یا دلیل دغه دی چې د خلکو ژوند یو څه ښه شوی دی، یا د خلکو خپل بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، او تعداد مهاجر راغلي، تقریبا 1 میلیون شاوخوا مهاجرین بیرته افغانستان ته راغلي دي. او په دې کې هغه خلک هم شتون درلودل چې پاکستان کې ډېر عمر تیر کړی وو، هلته جایدادونه درلودل، کارخانې درلودل، دوی هم قدرت د خرید سره راغلي. هلته احتمال دی شته چې هغه 1 میلیون نفر چې دي هغوی او نوی خو بیا کال تر کاله نفوس زیاتېږي. اوس مثلا د افغانستان نفوس هر کال 1.3 میلیون اضافېږي د اټکلونو له مخې. نو دا دوه دلیل شاید لته وی چې دا او بل دا چې دا مشته افغانان په بهر کې خپل کورنۍ سره مرستي کوي، هغه ته په مصنوعي توګه د خرید قدرت تضیق کوي. دا هم د بازار د رونق سبب ګرځي، چې موږ صادرات په خپل ځای کې پاتې شوي او تل شتوي دي، اما واردات زیات شوي.
ډیره مننه حافظی صاحب. ډاکټر صاحب، سردار نعیم حکیمزوی، ستاسو په نظر له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د افغانستان عمده خنډونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل احترامات سلامونه تاسی قدرمن فرانسیب دودیال او قدرمن حفیظی صاحب ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ.
سلام.
اصلي خبره دا ده لکه څنګه چې مخکې قدرمن فرانسیب او حفیظی صاحب رانا پرې واچوله، د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سوداګري لکه څنګه چې د ترکمنستان یا د ازبکستان یا د تاجکستان یا د نور هیوادونو سره یا د ایران سره د افغانستان سوداګري په نورمال شکل بدون د کم خند او بدون د کم ستونزې او مشکلات څخه اموال دغه هیوادونو تصادریږي، ولی متاسفانه دغه د افغانستان سوداګري چې د پاکستان سره تاسې مخکې میادونه وکړه کم شوي. د دې عمده عامل دا دی چې پاکستان هر وخت د دغه د ترانزیت یا د دغه مجموع کیو تقریبا د جمهوریت په دوران کې افغانستان د پاکستان سره د اپټا سوداګری ستلون درلود. متاسفانه هر وخت پاکستان د تلون د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کړې، کله چې افغان محصولات یا افغاني تولیدات خاصتا زراعتي محصولات په هیواد کې هغه د دغه مرحلې ته ورسیږي، د بلوغ مرحلې ته ورسیږي، نو دوی دغه خندونه جوړي. زما په نظر اصلي ستونزه سیاسي ستونزه دا په دغه ستونزه او مشکلاتو باندې دغه د څلوي خلکو را پدې خو نه واسي تجارت په برخه کې پاره برخه کې دوی خندونه او ستونزې مشکلات جوړي او باندې کې هم پم دي فکر کړي. تاسو وګورئ چې دغه تقریبا دا 2 ورځې مخکې یا د 2 ورځو را پدې خو بیا هم پکتیا او پکتیکا او په دغه هیواد وولې کې د پاکستان لوري د افغانستان په خاوره کې تیرې شوې د جګړه دا بیا هم التلاري مسافر باندې. زه فکر کوم چې دا سیاسي مسله همیشه خنډ ما په نظر هم دغه سیاسي ستونزه. بل طرف په افغانستان کې حکومت هم نړیوال مسؤلیت په حساب باندې نه لري، داسې د شکایت یو مرجع نه لري چې غلطه لاړ شي دوی خپل شکایت ثبت کړي او غلطه دغه ستونزه سیاسي ستونزه د خبرو او ډیالوګ له لارې حل کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کوربدن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي اړیکو خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خو مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، په هانسه کې په دې خبرې وکړو چې له ایران سره مثلا تجارتی اړیکې زیات شي دي، لیکن که ورته وګورو بیلانس بخي یک طرفه ده یو طرفه ده، یعنی ډیر کم څه افغانستان ایران ته صادر کړی دي، لیکن ایران ډیر څه وارد افغانستان ته صادر کړی دي. حتی اوس چې له پاکستان سره روابط شم نه دي، بیا هم افغانستان تر ایران په پاکستان ته ډیر څه صادر کړی دي. د دې دلیل څه دی؟
بالکل، د ایران مشروعات په افغانستان کې ډېر شهرت لري، او زمونږ دغه د خلکو د ژوند او د عناصرو سره ډېر موافق دي. مثلا ایرانی فرشونه د ډېر بازار لري، یا پلاستیکي تولیدات د ظرفونه او د نور او دغه هم خوراکي محصولات. د بل خوا نه دلته په افغانستان کې د خلکو ذهنیت داسې ده چې دوی په دې باندې بیخي باورمند دي چې نظر پاکستانی اجناسو ته ایرانی اجناس د کیفیت په لحاظ ښه دي، خصوصا دغه درمل و ادویه و دا. او دغه هم د استهلاکي موادو نه بر علاوه یو شمیر د کاروبار وسایل چې دلته د موږ خلکو ته د مختلفو کارونو دپاره زراعتي مسایلو د نورو دپاره په کارېږي، دا هم دلته ورته تقاضا زیاته ده. او د بلې خوانه ایران د پاکستان سره ډېر هوښیار عمل کوي، لکه دغه سې چې موږ د پاکستان په اقداماتو باندې شکمن یاستو، د ایران په اقداماتو پورې تر اوسه دومره شک نه ده موجود. یعنی زموږ خلک فکر کوي چې ایران نظر پاکستان ته موږ سره صادقانه چلیږي، نو دغه علت ده چې زموږ د تجارت حجم د ایران سره.
استاد تاسو په دې یو اړخ باندې خبرې کوئ چې د ایران صادرات افغانستان ته ډیر دي، افغانستان له ایران واردات ډیر لري، لیکن زما سوال دا دی چې ولې د افغانستان صادرات ایران ته ډیر کم دي؟
افغانستان کوم سچلری مشابه اجناس البته په ایران کې شته دي. غوی زمونږ اکټ مچم دغه مازی مسئولات چې مونږ لرو، مثلا حتی نو غوړي چې زمونږ زعفران هغه تر شي، غوی خپل زعفران ډیر صفات کی بل قالین دي. ما تاسو عرض وکړ زمونږ افغاني قالین زمونږ اولی غوی دا ته لري چې ایرانی فرش ډیر چت دغه سم باندې میوجات ده. دوی هم ولی پاکستان چې دغه نور اجناسو ته ضرورت لري په هر موسم کې د زمونږ محصولاتو ته، حتی زمونږ قالینې چې پاکستان ته ځي هلته بیا د پاکستاني مارک باندې نورو هیوادونو ته صادرېږي. نو په دې ترتیب سره پاکستان زمونږ ډېرو محصولاتو ته ضرورت لري، نو ځکه زمونږ صادرات نظر ایران ته پاکستان ته زیات دي، او بیا د ایران نه مو واردات زیات دي. بنا پر دې چې خلک فکر کوي چې د دې کیفیت کې ده، او په مقایسې ډول شاید کیفیت هم ښه وي. نو دا هغه ضرورتونه دي، تجارت او تبادله ټول د ضرورتونو په اساس ده. په ایران کې دا ضرورتونه زموږ وارداتو لپاره کمتر احساس کیږي، ولې پاکستان کې زیات احساس کیږي. نو په دې خاطر
ډېره زیاته مننه کور ودان. رښتیا هم هغه میوه چې موږ لرو ایران یې لري، د زعفرانو هم داسې تاسې یادونه وکړه، لیکن د پاکستان او د افغانستان د میوو تفاوت دی. بیا هغوی کیلې لري، ام لري چې په افغانستان کې نشته، او افغانستان یې واردوي ورڅخه، او هغوی بیا مڼې و انګورو دا شیان نه لري یا یې کم لري. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
اروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې به تاسو مې کنه اوریدونکو. له هغه تعلیم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب،
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. سلام هلمند ته. اروان صاحب محترم، مخکې د دې چې راځه موضوع ته، تاسو د تخنیکي امکان سمور غوښتنه کوي. اروان صاحب محترم، چې د شپږ بجو څخه نیولې بیا در سهار تر و بجو پورې د ازادي راډیو د لنډې سټي چې دی دلته د ایران څنګه په ګاډي سروان صاحب محترم، تاسو شایسته پروګرامونه زموږ د فارغ جوړوي، نو د تخنیکي امکان څخه غوښتنه کوي چې دغه سپیر مرسته دغه کې د ایران برخه په ګاډي سروان صاحب محترم د امستس مو خبرونه کې دي سمونه صبر درلې.
ښه، مننه. کور ودان، د موضوع په اړه څه وایست کنه؟
مله اعلی د قدر وکړه سروان صاحب محترم، را به څه دغه مثال د خبرې د ازمر شان چې دي ته ملونو چې خبرې باندې وکړه. سروان صاحب محترم، دلته په هلمند ولایت کې ځخپل یو دهقان یم، دا غزمیر د پومبا واسیلا کې دي. سروان صاحب محترم، دلته دغه وخت موږ پومبا وکړو، بای نرخونه ښه سمینو دي چې موږ پومبا دغه ته ورسېږي، وصول ته ورسېږي، بیا چې دې موږ په کم قیمت د لاسه ودی. سروان صاحب محترم، نو زما د ملمنو څخه دا غوښتنه ده چې د ازمیر د پومبا دغه چې دي کیفیت دي بیکاره دي، دغه پوښتنه دی راځي جواب کې. همداسې مثال د زیرا د سروان صاحب محترم، شش کال موږ یو من زیرا چې د 3000 افغانۍ رانیول د توخم پر وخت باندې چې موږ مثال کړل، اوس یې په 300 په 350 افغانۍ دي چې دا بې کیفیته دي. دا زموږ شهر ته دا زموږ تجاران چې مثال د خبرې دغه ته لار نه لري او زمينانه برابري. دا زما یو پوښتنه د فارمان ته محترم د میلمنو څخه.
ډېر زیاته مننه. کور دی ودان اتل صاحب. حافظي صاحب دغه شکایت تیره اونۍ په یو بل خپرونه کې خلکو وکړو چې دوی چې څه کری دغه قیمت کمی شي. یو خو به شاید دا علت وي چې یو کال یو شی ډېر حاصل ورکړي ګټه وکړي قیمت یې لوړ وي ځکه چې کمی بل کال ټول خلک همغه شی وکړي شاید یو علت یې دا وي. اما که په مجموع کې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي بیلانس یو څه شکو دا خو برابرولی خو به نه شو، خو لیکن یو څه شکو په د دې لپاره څه پکار دي. همدا موضوع له د دې اوریدونکو له خبرو سره هم تړلی شو چې کوم کوم شیان دوی ته پکار دي چې بیا په خپل وخت باندې صادرات وکړي او په ښه بیه باندې خپل محصول وپلوري خلک.
د افغانستان قریب اقتصادي او تجارتي تاریخ باندې کار وکړي برسیره کیږي چې د افغانستان تجارتي بیلانس ډېر وخت مثبت و، یعنی موږ کسری بیلانس تجارت نه درلودلو او په هغه وخت کې زموږ ترجیحي تولید و او رقابتي صادرات و. ترجیحي تولید دغه څه و چې په دا هلمند کې چې دا محترم اوریدونکي شریکه کړله د بوس شرکت و، د شرکت بوس لخوا بهترین نوع د پنبې تخم هلته اصلاح شوي دوی ته ویشل کېدلې او په مقابل کې په خپله دا شرکت د دوی حاصلات رانیوي او بیا پس د هغه دوی په خپله په هلمند کې د بوست په کمپنۍ کې دا پروسس کېدل، لکه چې بیا په قندوز کې هم دا کار کېدل، سپینزر شرکت کول، په مزار کې سخی ماشینکاران کول، په هرات کې شرکت موافق عین کار کول او زموږ صادرات په اخر کې تقریبا 1,30,000 تن پختی ته رسیدلی و چې دا پس له مصر خپل د کیفیت له مخې دوهم ځای په دنیا کې درلودل او ډیر خریداران او ډیر خلک لیوال ول چې دا د افغانستان پنبې ترلاسه کړي. مثلا د لندن مارکیټ د توکران جوړول لپاره دغه د افغانستان پنبې ته ترجیح ورکول او روسیې ته بیا که څه هم په منځنۍ اشیا کې روسان ډیر خپل تولیدات پنبې درلودلې خو بیا زموږ پنبې تر ازبکستان او تاجکستان او قزاقستان پنبې په پرتله کیفیت لوړ اوس مهال یو بزګر په خپل دا کار کوي. هیڅ مایوي سیستم شتون نه لري، هیڅ نظم شتون نه لري. متاسفانه هغه سپینزر شرکت په تیر جمهوریت ما وروار غوښتنه وکړه چې دا خو ډېر ګټور او ضروري شرکت او موسسه دا باید ورغول شي. هغه یو فرانسوي شرکت ته په وړیا ورکړه، هغه مخکل ګټي وکړلې او خو هغه ټول ماشینري هم له بین لاړ، جایدادونه هم له بین لاړ. کنه دا شرکت نه یوازې په هلمند کې هم دغه سي د بوس شرکت ویجاړ دي، هیڅ خپل پخواني امکانات نه لري. شرکت موافق په هرات کې هم اوس هغه پنبې او دا شیان نشته دی او هغه صادرات هم نشته. نو دغه لپاره یو بنسټیز کار ضرورت شته. اول خو دا زمامداران باید وپیژي چې په افغانستان کې څه شتون درلودل، د هغه شیان چې ګټور و، مفید و او ښه امکان یې ورکړي و، د هغه د ارغونې لپاره بیرته باید ور ودرلي. اما متاسفانه حکومتونه یو خو د دوی سر خلاص نه و، دوهم دا چې دوی اقتصادي کړنلاره نه درلودل. ما وار وار تاسو ته پته شته چې د راډیو لارې مخکې هم چې موږ دا مسؤلیت رهبری دی او تا خون زلو دلی دا خصوصی تو دا افغانستان پا شورای علی اقتصادی که پا کمتی اقتصادی شورای وزیران که او محترم و لسون شران سر مخامخ دا می ورد ویلی و چه دا کانون چه تاس کوای بلکل دا افغانستان دا اقتصاد لفار زهر دی. دوی دا طول دا حدیث وزیر مالیه و دیتا میوی خطو خوی اقتصاد پوی دا چه تا شرکت سمون لیلامعی یوازنه مؤسسه چې د میوی د افغانستان وچې میوی پروسس کول او اډیشنل ویلیو پکې اضافه کول دا کارخانه ما خرڅوي دا کارخانه بیا جوړ کړي په دې آسان شرایط خصوصي سکتور ته ورکړي تشویق کړي چې دا د افغانستان د میوه پروسس کې دلته متاسفانه دا نه شو اوس خو په خاص هم حالات خراب دي ځکه چې مخکې خو بیا یو نیم انجوګان یا بعضې بینلمللي موسسات شتون درلودل چې په نوم د میثاق شهروندي او بنام په نوم د همبستګي دا وایي پروژې تمویلولې او خصوصي سکتور سره هم مرستې کولې نو اوس مهال مشکل دا دی چې دوی د دې پښتې هم جدي معیاري نه دي او بیا دا چې دا لوی قراردادونه چې هلته قرارداد موجود دی او سوسیالیستي هیوادونو سره او لندن سره او جرمني سره او چکسلواکیان په سوسیالیستي هیوادونو کې راته در ټولو سره دوی هغه کول اما اوس هغه نه قرارداد شته دی او نه کوم څارنه شته نه دا اصلاح شوي تخمونه ورکول کېږي او نه هغه بانک انشاف زراعتي چې د بزګرانو حامي و او په سخت شرایطو کې دوی سره مرستې کولې قرضې ورکولې پرته له سوده او ډېر لږ انټرست سره هغه شیان مشته دی اوس خو دا بالکل بې پناه دی زموږ بزګران او مولدین ځکه زموږ اوس تاسې بیلانس تجارت څه زیات دی مخکې یعنې په دا تقریبا درویشت کاله زموږ تجارت نه یوازې کسر نه درلود بلکې تفاضل درلود یعنې زموږ صادرات تر واردات خو زیات و
بله سلامت اوسې حافظي صاحب کور ودان یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني صاحب مهرباني ستاسو ښه خبره
سلامونه محترم
سلامت اوسې مهرباني کوي
خو خوشاله اوسې البته محمد علي احمدي هم بغلان نه زنګ ولنه منو ته سلامونه وایي جوړ وګو چې البته سروا سه فرښتې هم فکر کې یو تجارت یو ملک سره مملکتو سره کیږي نه چې فکر کې بل مقابل نه مثلا دا چې چا خبره ده چې درغلی ونه وسی یعنی صادقانه باید یو مملکت بل مملکت سره نو په تجارت کې هغه نور عمر کې چې باید هغه وګوره چې سندر لري نو بد وختانه چې موږ تاسو وګورل کېدل منو شي ویل نو سروان صاحب دا سلوي کلو کېنه موږ په نوم باندې څه درلود نو چې خاصه نه په ونه راشي د افغانستان ته نه مثلا موږ شاید زیاتره چې زړه به چې قچاقي لري نه تقریبا شخص ته ما راشي وی به نه تر ودل کنه نور ملکو کې سره لکه هغه اسیایي ملکونو وګورې خو د ازبکستان او قرغستان ترکمنستان یره دغه صادقانه برخورد کیږي موږ تاسو افغانستان سره نو دغه نور ملکونو شي لکه پاکستان ایران دوی په ټول کې شو ګره سروان سره دوی په غیر هغه کې دوی ګټه کړي تقریبا دوی په درغلي کې ګټه کړي نو هغه څنګه نور ملکو سره په بلکتون لري په تجارت بخش کې نو هغه چې موږ تاسو سره اسمان نه دوی نه کړي نو ټول کې دغه اوسنی حکومت د موږ دغه وړو سروان سره چې یو یو نو چې هغه لري نور ملکو سره چې بل مقابله لکه مخکې چې ما ویل چې موږ څنګه په ورسې موږ وطن جوړ شي او دوی موږ څه ګټو کې نو دغه زیاتره ملکونه اروپایي او توګه سروان سره دغه یو د چې آزاد په ځای کې هغه لري نه تجارت لري نو د شي په هر کې چې په هر کې دا یو مملکت ده نو د شي یو خاص هغه باید ولري توازن ولري چې یعنی د درغلیونو وڅی جبل د موږ ته وطن نشته هم ګور سره څنګه کار نه سره یعنی تقریبا هغه دې بنا د موږ ته چې پاتې دي
ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب سلامت اوسې یو بل اوردور کوم شته تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم سروان سرتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم
سلام
چې ته خیم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوي
ا زستیا هم زموږ خو یو نظر دی او پښتنه د نظرم دا ده پښتن و تجارتي معاملات او تدیر ضرورت لري څنګه چې زموږ میوي او نور د سیشان باید و خالص تصادف شي او واردات خو نو مستقل تولیدات الحمدلله تری وحده پولیسته او البته کافی د ملک لپاره نه جنو موږ واړو ته ضرورت لرو چې موږ صادرات هم ولرو او واردات هم ولرو او البته دلته داسې مالونه راځي چې هغه کیفیت یې ډیر ټیچي هغه اصلي مالونه موږ د لپاره نه راځي بعضی داسې مواد چې هغه تاریخ تیر یا کیفیت یې ضعیف یې او له محترم ملمنو زه خمه دا پښتنه د سي د چا بهار لار تر کومه حدا پوری اوس پرانی سره سوي دا آیا څونه تجارت پر دغه لار باندې روان دا اوس موږ د پاره څونه پیدا منه د نسبتا د کراچي تر لار زکه سیس موږ خو بل لار نشته
ډیر مننه چې صاحب تو خې کور دی ودان اوس په ورشو ملمنو ته دی ډاکټر صاحب حکیم زوی نوبت دی. ډاکټر صاحب مخکتر دي چې دی اوریدونکو په خبرو باندې تفسیر وشي، مخکې قسم شاغلی حافظي نظر څرګند کړ، ستاسو په نظر څه پکار دي چې په افغانستان کې پانګونه پی وشي او توجه ورته وشي، څو صادرات هم ډیر شي؟ په دې دنیا کې اوس چې مشګورو ځینې ډیر پرمختللي هیوادونه دي، هر څه نه جوړوي، ممکن الوتکه امریکا او فرانسا او برېټانیا جوړي کړي، جرمني نه کی جوړي، او دوی ته دغه واردار تمام شي دا وارد کی الوتکه بل هیواد واخلي، اما یو بل شی بیا دوی جوړي هغه بل هیواد نه جوړوي هغه اخلي. فکر نه کوي چې هغه برخو ته په صنعت کې هم توجه وشي چې له زراعت سره کومک کوي او له صادراتو سره کومک کوي، مثلا د پروسس برخه ته توجه ستاسو تفسیر څه ده؟ حکیم زوی صاحب، ډاکټر صاحب حکیم زوی نه متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. خیر پوهان صاحب دوډیال تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ.
بالکل، دا مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، موږ باید یو څه تدابیر ولرو. تاسو یو مثال ورکړه، د یو بل ته فرمایش ورکول رښتیا هم اوس دغه تولیدات یو مفهوم ده، موږ په اقتصاد کې ورته مطلق مزیت وایو. ځینې هیوادونه ځینې منطقې د یوه جنس په تولیدولو کې مطلق مزیت لري، تجربه د کار نیرو، خام مواد او نور شهرتونه. نو د دغه مطلق مزیت ته په کتلو سره هغه ځانګړی محصول تولیدوي، بل مقابل به یو بل سیمه یا یو بل هیواد په یو بل جنس کې مطلق مزیت لري، هغه به هغه تولیدوي او دوی بیا دا سره مبادله کوي. دا هغه ډیر ښه شکل د تجارت ته چې دواړو خپل ضرورتونه هم رفع کوي او دواړو ته ګټور هم ده، ځکه چې دغه د نسبي مزیت او مطلق مزیت دا په اقتصاد کې اوس یو ډیر ښه مفهوم راغلی ده. اقتصاد کې یو ډول اقتصاد پوهان دي چې دوی ته نهایون وایي، چې دغه نهایی ګټه، نهایی تولید ګټه څومره کیږي، دوی دا ټول محاسبه کوي. د بلې خوانه دغه نور هیوادونه چې دي چې تصویري چې نور تجارت کې شوی، هغوی د تجارت لپاره د کارګو سیستم لري، کارګو الوتکه، کارګو ترکونه، دغه لارۍ او کارګو ریل او ترین، دا درې واړه ځانګړي د تجارت لپاره دي. او د دوی لاری هغه ډیر ساده سیستم، هغه یخچال لرون کې دي، موږ دا شیان نه لرو متاسفانه. نو که چیرې موږ په خپل هیواد کې دغه مطلق مزیت کې منطقو وټاکو، مثلا قندهار یوازې د انارو، د شدیلو، د انګور دپاره، کاپیسا د انارو دپاره، زموږ دغه پروان ولایت د انګورو دپاره، سمت شمال و مزار دا د خټکیو دپاره، دا که موږ تعیین کړو او د بلې خوانه دغه د مارکیټ او د مارکیټینګ وضعیت موږ سم کړو، دا خپل محصولات ښه سورت ستاندرد بسته بندي او لیبل دا که چیرې موږ وکړو، موږ تولیدونکي دا بزګران بیچارهګان دومره ناتوانه دي چې خپل محصول د مارکیټینګ دپاره ښه بسته بندي نشي کولی، بارجامه ورته نه لري، دوی په دوه ګروپونو، درېو ګروپونو، څلورو ګروپونو باندې کټګوري کولی نشي، اشتهارات او دا ورته نه لري. سره د دې چې کیفیت یې ډېر ښه ده، زموږ د میوجاتو، د سبزیجاتو، حتی زموږ د لاسي صنعت په منطقه کې موږ ډېرې ښه وده ورته ورکړو، شو یوازې زراعتي تولیدات نه دي، او ډېر داسې ملکونه دي چې زموږ لاسي صنعت ته ضرورت لري، فرمایشونه راځي، او دا په نورو ملکونو کې دا لاسي صنعت نشته، او دا زموږ یو مستظرفه صنایع چې ورته وایو ډېر ښه بازار درلود. یو وخت کې جناب حافظي صاحب تشریف لري، موږ امپوریم صنایع دستي درلود په شهرنو کې، دې امپوریم صنایع دستي ته به د خارج نه فرمایشونه راتل، دا کلالي مسایل، دغه ګڼ خیاطي کمیسونه، دغه نجاري بعض محصولات، دا موږ په دغه لاسي صنایعو په صنعت کې درلودل، د دې تجارت کې رونق درلود، او د دې سره موږ د بیمه شرکت د حمایت کول، د دې مولدین او د دې کاروباریان به د بیمه شرکت د بانکي سیستم د حمایتي سیستم موجود و. داسې قوانین وضع شوي وو چې د مالد نه نیولې تر ګمرک پورې، تر هغه ځایه پورې چې دا مال به ته خارج شه، تر هغې پورې به دا حمایه کېده، ملاتړ کېده. به د بلې خوانه موږ په خارج کې هغه وخت ډېرې فعالې نمایندګۍ درلودلې، یو شمېر هېوادونو سره بارتر تجارت و، اما په آزاده حوزه کې موږ په ډیلي کې د بانک نمایندګیګانو درلودلې، په لندن کې مو درلودلې، په نیویارک کې مو درلودلې. هغه شی اوس موږ نشته ده، او دغه زموږ د آزاد تجارت شکل متاسفانه د بانکي انتقالاتو له امله ډېر محدود شو. اوس داسې یو شکل نیولی چې تقریبا یو بارتر، یو داسې یو شی چې نقد واخله او نقد خرڅ کړه، دا د نن ورځې تجارت کې دا شی نه ګټه کوي، او نه هغه لازم سرعت او سهولت لري، نه د مالد په ګټه ده، نه د هیچا په ګټه. دا نو واقعس ډېر ښه اصلاح کېدی شي، ډېر اسان اصلاح کېدی شي. جناب حافظی صاحب تشریف لري، موږ کولی شو چې دغه حاکمیتونو ته په هر وخت کې ډېرې ښې مشورې ورکړو. موږ داسې مشورې نه ورکوو چې هغه ممکنې نه وي، بلکې داسې لارې ورته ښیو چې زموږ د شرایطو سره سم ډېرې اسان هغه عملي کېدلی شي. ولې چېرې چا غوږ ونیو، هېچا موږ ته توجه ونه کړله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی حکیم زوی هم اوس بیرته له سټوډیو سره وصل دی. حکیم زوی صاحب، که تاسو دې اوریدونکي د پوښتنې ته ځواب وایست، دوی وایي چې توخی صاحب پوښتنه کوله چې چابهار بندر څومره د افغانستان په ګټه دی، خصوصا د روسي قرارداد چې له هند سره ایران وکړو، د دغه بندر یو ترمینل شهید بهشتي ترمینل هند ته لس کاله په قرارداد ورکو، دا به څومره د افغانستان له تجارت سره کومک وکړي؟ حکیم زوی صاحب، لکه چې مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ چې بله وسې مهرباني. ادامه وکړئ.
بخښنه غواړم چې لمړی دلته ستونزه را پیدا شوه، اوس نو ما نو هیڅ شم مو نه اوریده. د دوخي صاحب د سوال په جواب کې به دا وایو چې د چابهار بندر چې دی په اوس وخت کې د کراچۍ او د بندر عباس د بندر په پرتله د افغانستان لپاره په کراتو خدي او دغه یو خبره بدل دي. دا غډیر یو غټ بحث دی، په دغه باندې ما تقریبا یو څیړنه کړی و، خو خلاصه وایم چې د دغه بندر او د کراچۍ د بندر او د بندر عباس دغه بندرونو مقایسه ما کړی و. نو دغه بندرونو په پرتله د چابهار بندر افغانستان ته تقریبا د فی کانټینر لري. هغه چې مثال کچیر ته مونږ یو کانټینر هغه تقریبا چې دیرش یا شل پوټه دغه ولري او دواله ولري اندازې وي، مونږ د کراچۍ د بندر نه کابل ته وریدو، تقریبا هغه څه کم 2500 چلیری سوه ډالر کیږي. خو که چیرته هم دغه د کراچۍ د چابهار د بندر له لارې کابل ته وریدو، نو بیا دغه تقریبا $1300 دی. همدارنګه رازو دی ته چې دغه بندر د چابهار د بندر له لارې زمونږ سوداګر کولی شي چې شل په سلو کې خپل سوداګري ستوګي نور هیوادونو ته په اسانه ډول باندې او زر صادر کړي. نو زما په نظر د چابهار بندر ولی ستونزې مشته، مشکلات په کې شته دي، نه ویلي دغه بندر باندې که چیرته اساسي کار وشي، نو موږ به د پاکستان دغه سوداګري انحصار چې تلي مخکې موږ هم په باسو کوم ملمنو هم په باسو کې چې د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې یو ستر خنډ جوړي، نو موږ به اسانه ډول وکولی شو چې د دې لارې د هند سره، د ایران سره، او حتی د منځنۍ اسیا او حتی د اروپا سره موږ خپل سوداګري اړیکې پراخ کړو، خپل مواد هلته په کم وخت او په ارزانه ډول باندې موږ هلته صادر.
ډاکټر صاحب حکیم زوی، دا بندر اوس فعلا آیا تجارت ته، وارداتو، صادراتو ته آماده دی؟ ځکه چې لا هم داسې معلومیږي چې هند غواړي چې پانګونه وکړي او هلته تاسیسات جوړ شي، او زمنن پخوا دغه خبره کېده چې د هغه دغه عمق کم دی، دا باید ډېری چې غټې کښتۍ هلته راشي.
څروان صاحب، مخکې مو ویلي چې ستونزې مشکلات شته، دا بندر نوې دی، خو ولې که چېرته لومړیتوبونه ورکول شي او دغه باندې کار وشي، اساسي مشکلات حل شي. د کراچۍ د بندر طبي خبر ده چې د کراچۍ بندر د بندر په پرتله باندې دلته امکانات کم دي،
ستونزې شته، مشکلات شته دي. ولې چې ته دولت او لکه څنګه چې تاسو تیر ورځې هم ولیدل چې د ایران او د هندستان د دولتونو ترمنځ تقریبا د دقیق ارقام نه دي معلوم چې د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه باندې دوی دغه د چابهار بندر د پراخوالي د خوالي لپاره دوی قراردادونه وکړه. چې بیا موږ تاسو لیدل چې امریکا د بهرنی چارو وزیر اعلان وکړ چې چېرته هندي کمپنۍ د ایرانی کمپنۍ سره یا د ایران د اقتصاد سره تعاون مرسته وکړي، نو دوی به هم د خطر او د زیان سره مخامخ شي. نو دغه بندر نوې د ستونزې شته، مشکلات شته دي، او دغه ستونزو ته کچیرته د هند لکه څنګه چې هند په تیلې د ایران نو افغانستان هم په دغه برخه کې اقدام وکړي، ستونزې مشکلات حلېږي او په لنډ وخت کې منکولي شو شي دغه بندر د دې جوګه کوچی د نړیوال معیارونه ولري او هغه نړیوال سټنډرډونه معیارونه پوره کړي، هغه کوم چې د سوداګرۍ د سوداګرۍ ستوګو د انتقال لپاره لازم دي چې بندرې باید ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. حافظی صاحب مخکې یو اوریدونکي توخی صاحب دی بے کیفیت مالونو دی واردېدو یادونه وکړه. مخپله په ډیرو یوادونو کې لیدلې دي، مثلا دغه بے کیفیت مالونه اکثرا زموږ په گاونډیو یوادونو کې جوړیږي، مثلا د امریکا لپاره به په یو سټانډرډ جوړوي، د اروپا لپاره به په بل سطحه جوړوي، د افغانستان غو دي غریب یو ودونه لپاره ډیر هغه کیفیت خرابې جوړوي، د دې لپاره چې ظاهرا د غو یو ودونه د خلکو پیرودوس کم دی اخیسته نشي. اما عملا کله چې ګورو چې د بی کیفیت شای څوک اخلي، اغه که شپږ میاشتې دوام کوي با کیفیت ممکن لس کاله دوام وکړي، نو شاید له اقتصادي نظره ګټور نه وي، غیر اقتصادي وي. بل خو نور ضرورونه هم لري. ځینې خلک شکایت کوي چې سوداګر باید دا کار ونه کړي، بې کیفیت شیان وارد نه کړي. څه فکر کوي چې د سوداګرو وظیفه دا وکړي هغه کسانو چې ګمرکونه په لاس کې لري؟
دا خو اصلا ملي وظیفه ده، یعنی وګړي هم په خپل یعنی خپل د تقاضا پر بنسټ کولی شي چې د بازار نظم جوړ کړي، یعنی مثلا خراب شیان نه نیسي او ټینګار وکړي چې سم شیان غواړم.
لیکن حافظی صاحب خلک غولیږي کله چې یو شی ارزانه وویني، فکر کوي چې ارزانه ده نو ځکه اخلو، ثبات نه ګوري.
اول باید خدا د فقر نشه ده، خلک قدرت د خرید دی لږ دی، حتی دا درمل چې دی متاسفانه د ځینې د درمل پلوون کې د درملتونونه او دا خلک وایي چې دا څنګه خو دی نسخه اوس متاسفانه ورتي لاس قلمه پنځه لاس قلمه دوا ورکې پرته لای چې دا د نورم سره برابر وي، دنیا دلته دا کار نه کوي، دلته کوم مشکل سره تاسو ته یو انټي بیوټیک درکې، هلته په دا درجن درجن د انټیبیوټیکون لیږي. دا څه خلک شته چې خپل نسخه درې چا د یو برخه کوي، یو برخه یې نه اخلي، بیا پنځه لس ورځې وروسته بیا پیسې پیدا کوي، بیا دوم برخه اخلي، بیا په پای کې بیا دریم برخه اخلي. یعنی ډېر خلک اړ دي او پریشان دي، عام خلک چې حتی د خپل د درمل د اخیستلو لپاره هم پیسې نه لري. نو دا چې شس شیان مصرف شي، خو هغه خو بیا ستانډرډونه په دنیا کې معلوم دي چې شو شیان چیرته تولیدیږي. نو او بل دا چې موږ خو به محدود یو زموږ تجارت په همدغه منطقوي تجارت، یا د چین څخه مال واردوو، یا د پاکستان څخه، یا د ایران څخه، او د هغوی ستانډرډونه ډېر اوچت نه دي. یعنی هغه خلک چې کوالټي پسې ګرځېږي یا کیفیت پسې ګرځېږي، هغوی بیا خپل بیا بل ادرسونه لري، د هغوی څخه بیا ستانډرډ مالونه رانیسي. اما زموږ بدبختي خو د فقر ده، فقر ډیر پراخه دی اوس په ټول افغانستان کې. فقر شتون لري، هغه متوسطه طبقه چې شتون درلود هغه متوسطه طبقه هم فقیرانو سره یوځای شول، اوس متوسطه طبقه بالکل موږ نه لرو. نو په دې خاطر باندې هغه ارزان شیان چې د خلکو د وس سره برابر دي هغه شیان راوړي. د دکاندار چې دی تاجر ته وایي چې دا شی راوړه دا شی مه راوړه، بیا څکه چې هغه خلک سره په تماس کې دا تاجر چې هم د فروش دي دا بیا لوی هم د فروشان ته بیا ورزي د خپل هغه شرایط ورته وایي چې دغه شیان راوړه، دغه خدمات څخه زیات څوک نه رانیسي. دوی چې زیاته بیا په مارکیټ کې لټوي چې همدغه مال راواخلي چې تر ټولو خارزان مالی چې دوی په کې ضرر ونه کړي. نو په دې اساس کیفیت دلته تبا کیږي. دوم دلیل دغه دی چې موږ کنټرول کیفیت واقع نه لرو. هغه شرکتونه چې دلته راغلي په نوم دی د تست لپاره کارونه کوي کیفیت د سنجول لپاره، هغوی سوداګري لري که تاسو یو سو روپۍ ورکوئ تاسو ته خط درکوي چې بهترین جنس در وارد کړي دي، اما که چېرې پیسې ورنه کوي بهترین شی خراب لیکوي. یو وخت په د حیرتان بندر کې یو نفر ماته راغی، زه رئیس د تاخو ما وویل چې دلته څلور شپېته واګون غلط تیل راغلی په نوم د پریماګون چې هغه زهر دی، او دا ټول خصوصیتونه یې راته راوړل چې د بینالمللي ستانډردونو له مخې دا بسیره شوي. بیا ما دا مسایل له خلکو سره مقامات سره شریک کړل، ډېر عاجل دی امر وکړ چې دغه څه هغه شي تعقیب شي. بیا عجیبه خبره دا شو چې هغه نفر چې دا راپور راکړی وو او هغه ښه مال مثلا بنزین نه ودو وارد کړی وو، هغه یې ونیوو د دې تیل خراب تیل نمونه هماغه د تست مرکز د هغه عارض په نوم کړل، او هغه ګرام نفر مالونه یې را داخل کړل، او د دې تست نمونه کوم شي وو چې بالکل اعلی تیل وو هغه د هماغه مجرم په نوم یې وکړل. په نتیجه کې دا څوک چې ښه مال وارد کړی وو دی بندي شو او جریمه شو، او هغه نفر چې غلط مال وارد کړی وو خارمان شو. په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي، او دا ستانډردونه چې دا ستانډرد تشت لپاره چې مرکزونه دي هغوی باید اصلاح شي، و چې هر چې بګندد نمکش میزنن وای از اون روز که گندد نمک نمک.
بله ډېره مننه.
نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي، باید بنسټیز کار وشي.
درست، ډېره مننه، سلامت و سیکور ودان. په هنسب دودیال د افغانستان یو بل مسله داده چې د کله چې غواړي چې ډېر شان صادر کړي دی غول لپاره قسم تاسو اشاره وکړه د پروسس وسایل نه لري، په دې برخه کې فکر نه کوي چې هغه څوک چې واک پلاس کې لري سوداګر او پانګوال دې ته تشویق کړي چې داسې فابریکې یا داسې صنعت ته توجه وکړي چې هغه زموږ له زراعت سره کومک کوي او زموږ له په نتیجه کې صادراتو سره کومک کوي.
بالکل، ډېر ښه خبره مو کړه. دلته یو زنجیر رامنځته کیږي، دا چې سرمایه ګذاري بیا تولید بیا د دې فروشات خرڅول، نو په دغه فروشاتو په دې کې بیا مارکیټینګ رول لري. مارکیټینګ به بازاریابي کوي چې دغه محصول چې دوی تولیدوي په څو کټګوریو باندې ویشلی شي، کومو ځایونو ته لیږلی شي، چېرته ورته مشتریان موجود دي. په دغه ځای کې چې دا د تولید او د عرضې تر آخري نقطې پورې کوم خدمات کوم مفیدیتونه چې په اجناسو کې اضافه کیږي موږ دې ته مارکیټینګ وایو. کېدای شي د فاصلې مفیدیت وي، کېدای شي د بسته بندي مفیدیت وي، کېدای شي د پروسس یو دوباره یو مرحله مفیدیت وي، او یو بل مفیدیت بارجامه او بسته بندي ده. موږ ډېر ښه شی تولیدولی شو اما ورته بارجامه نه لرو. اگر چې اوس خوشبختانه دغه خبرې کو چې خندار کې د کارتن جوړولو فابریکه جوړه شوې ده. دلته څو کاله مخکې چې موږ به دا د انګورو وخت کې انګور د پروان پاکستان ته لېږل، تجار بیچاره په پاکستان کې دغه پلاستیکي ټوکرۍ دا به واخیستلې، پیسې به یې پرې ورکړلې، دا ټوکرۍ به یې یو ځلې راوړلې تر پروان پورې، بیا به دته په انګورو ډکولې او بیرته به یې وړلې. حال دا چې پخوا کلونو کې به دا صندوقونه همدلته جوړېدل د لرګیو، دغه دروازې لاوري او دغه ټانک لوګر او دغه ځای ورسه وایي، دلته به دا نجارانو او د میوې دپاره به یې کارتنونه جوړول، د انګورو دپاره، د مڼو دپاره، د ټولو دپاره. حتی اوس موږ هغه نشو جوړولی، هغه توانایي مو هم د لاسه ورکړې ده. او دا چې موږ ښه بوتل جوړ کړو، ښه کارتن جوړ کړو، ښه قوچي جوړ کړو، دا خو بالکل نشو کولی. البته یو څه قدمونه وچت شوی دي د کارتن او د بارجامو په دې برخه کې خدای وی کی چې دالک در موافقانه پر مخ لاړ شي او موږ د مارکیټینګ ټول مفیدیتونه چې دا باز ډیر اسانه هم دي دا وکول شو مثلا دا شورتو ستاندرد او بستبندی او بارجامه کلکسم مصرف وړي دا نور خو اسانه دي دا هم ځان شو کولای نو دا که برخه ته باید توجه وشي
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب حکیم زوی څه فکر کوي دا بانکي بندیزونه دا هم د افغانستان په وارداتو صادراتو باندې اغیز لري کنه لري د افغانستان باندې بندیزونه دي ډاکټر صاحب تاسو بله مهرباني مهرباني
اړتیا هم لکه څنګه چې منګو تاسو په ګوچی دا 2020 کال تقریبا دا غاس نوروسته په افغانستان کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو دا غي نوروسته د افغانستان هغه بانکي سکتور یا مالی سکتور په ټوله کې هغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دی ځکه موجوده نظام یا موجوده حکومت چې دی هغه د نړیوالو سره کوم سیاسي اقتصادي تعامل نه لري نو دلته د دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ او تاسو کې وګورو زموږ تقریبا 9 میلیارډ یا زیاتو کم شتمنۍ هغه د نړیوال بانک سره په امریکا کې کنګل شوې دي بند دي نو دا په مستقیم تاثیر کې ځکه څنګه سوداګر چې دي د بیلګې په توګه موږ اوس محدود کولای شو چې د روسیې چې هغه یا د ایران یا د نورو هیوادونو سره ولې کې شته د اروپا او نورو هیوادونو سره موږ سوداګري کوو په دا برخه کې موږ د زیاتو سنځو مشکلات سره مخامخ یو ځکه موږ بانکي سکتور چې دغه د ولر بندیزونو سره مخامخ دي نو دا یو غټ تاثیر لري دا یو سنځه ده چې باید موجوده نظام یا حکومت باید د سنځو ته لاسرسي ولري او دا مستقیما په سوداګرو د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر کوي
bale ډیره زیاته مننه افیسی صاحب موش کوشش دا وی ډیر چې پاکستان ته مثلا میوه صادر کو پدې سیمه کې یا هند ته صادر کو چې حال بته ډیر مشکلات ست په منځ کې ولې کوشش نه کیږي چې شتمنو عربي هیوادونو ته میوه او نور شن صادر کو چې د دوی لپاره زموږ میوه ډیر خوندوري معلومی شي کله چې کوم نندارتو جوړ شوی دی او دا میوه الته وړاندې شوی دی نو ډیر خوښي شوی دی مشکل په دې منځ کې څه دی چې موږ د سر کولای سعودي ته یا متحده عربی امارات او بحرین او د نورو هیوادونو ته میوه صادر کو یا سبزیان صادر کو
اول څه سرج وکم چې د پیچلي خبرې دي دا مخکې چې د ځخان زابلی د اوتاق تجارت او صنایع ورسان تاسیس کوو او وروسته وزیر اقتصاد هم شو هغه ډیر یو خلنلار جوړ کړی وو اول خدا مزیتونه چې دا استاد فرمایلی مخکې چې زموږ د تولیدات مزیت چی شی وو چې دا اکونومیک انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ هغه مزیت چې په ځای کې دی او په بل ځای کې نه یې البته بیا ګران تمامي کدا تولید شي نو لږه د همګرایي اقتصادي لمخې دا شاین چې مونږ یې تولیدو په عربي هیوادونو کې ډیر شو بازار لري په هندستان که هم دیر شو بازار لیش دی و سندسان دیر شتمن دی و تقریبا 300 میلیون فقیران او غریب خلق متوسط فقی تا پورت شوی دی و غوی و غریبانان ندی او دی افغانستان لنه که مرغ دا تولیدات حال تا دیر شش شورت لری هیت مارکتینگ او طبیعات ضرورت نلری او کچیری مج وکا ولی سو چه سو کارو نوکو اول دا چې دا افغانستان خان زابلی دا ضرورتونه ملي درسن تشخیص کړی وو او د سامي شرکتونو په چوکات کې دا ټول غارمنونه تر سره کړی وو مثلا شرکت میوی د قندهار وو او ها د پروسس لوی کارخانی وی چې دا انار کوم چې په تازه توګه صادرېدل هغه خلای شي نه وی دوی هلته دا کنسنټری کول دا شربت او باسل او تقریبا 5000 تنه هغه کنسنټری دی نه جاپان ته صادرول په هغه وخت کې یعنی په چان کې اوس موږ دونه اړیږو چې کچیر زموږ انار صادر نشي دا پاکستانیان اجازه را نه کیلتا او راستکی لګای نه زی بل دا چې اوس هغه فابریکې دی میوې د خندار نشته دی هغه تبا دی خلاص دی دبل شرکت نور شرکتونه او مثلا شرکت پشمیره بافی قندار او شرکت پشمیره شیپو چاسیو چې دا د عسکرو دا د البسی د تکمیلولو لپاره د نن په افغانستان کې دا تولیدل مثلا کشمیری تولیدل نو شات تولیدل و چې ډیر شوشایان چې دا پښتون زموږ همدلته پروسس کېدل همدلته بیا تولیدل اوس حتی غشیان چې شپېته کاله د مخه دلته شتون درلود او یا کاله د مخه اوس یې نسته دی نو په هر صورت بل دا چې د مارکیټ د مزرعې څخه تر مارکیټه پورې 30% زموږ محصولات ضایع کېږي لکه چې مخکې استاد وفرمایل دا معیاري ترانسپورټیشن نه لرو معیاري لارې نه لرو مثلا ترموکینګ یا هغه یخچالدار کنټینرونه چې عربي هیوادونه دا غوښتنه لري چې دا استاندارد سره برابر وي کله چې د مزرعې څخه مال اخیستل کېږي هملته باید دننه په یو معین هوا کې هغه قرار ولري په کنټینر کې او همدغسې بیا راشي د کارګو یا وایي له لارې قیمتي شیان باید صادر شي د مځکې له لارې هم که چیرې ځي باید په ډاکټر ممکن کې دا صادر شي اوس دا شیان نشته دي او دا راهنمود هم شتون نه لري او د یو اقتصادي کړنلاره باید حکومت ولري ډېر جامع وي په هغه کې هر سکتور لپاره دوی برسیره لارښوونه باید وکړي
بله ډېر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
مننه سړی مسیاو نکیلې تا وو مېلمنو ډاکټر صاحب او استاد سوا مختلې چې خبره اس مطلب افغاني ادم به هلمند ولایت نه در سره راځم خپل نظر ته دا چې مېلمنو ډېرې خبري وکړلې کله چې د نړۍ کې په یو ملک کې مثبت تعامل راځي الته د نړیوالو داغوی سره راشه درشه ډیره سي خو زموږ په یواد کې چې دا تعامل رالی زموږ لپاره مثبت خو البته پر موږ باندې اقتصادي او داشاني بندیزونه او ډیر ولګېدل کچېر پر موږ بندیزونه نه ولګېدل نو نن به تاسو ټول نړۍ شهیدان په دی وای چې موږ په افغانستان کې اقتصاد دې دوند رښت کړی وای لکه سونیچ په داخلي اسکرنه جګړه کې نه وکړي البته کارونه وس موږ وینو چې مخته روان دي زموږ ژوند د میوې او سبزیجاتو او د شان غلجاتو د برخې نه ډېر یو غنی وادي موږ ژوند یو زراعتي وادي لکه څنګه چې د بیلابیل سیمو ولایتونو د میوه او د شان سبزیجات په وړاندې ملونو ویل چې د شان ځین ولایتو کې څو میوه او سبزیجات دا او د کیکانستا مشانګور شانار شسیب او د شان شخټکی اندوانی د شان لرو موږ د پراه اندوانی یا د هلمند اندوانی که وایو یا د شان زابل شاجید ایل ډیر شایسته اندوانی وی البته یو کار چې موږ کړین دی هغه موږ چې کله د خپل میوجات د پالیزو یا باغونه راټولو موږ هم د دوه ساعتین ته پامرنه نه وکړي که موږ وګورم چې په ګاونډي واد پاکستان کې هغه الته چې د میوه راټولېږي د کومو پالیزو باغچو څخه الته ډیر پامرنه ورته کیږي او دا میوې نه غواړي چې تپانی سي یا وړوکی زخم ورته شي پیدا شي خو زموږ د دغه څنګه سختای دی چې کاروندګرم دغه ته پام وکړي او د افغانستان اسلامي امارات هم د مصادره دولار او برابرۍ کې
سلامت اوسئ ډېر مننه ډېر مننه سلامت اوسئ افغاني ار صاحب کور دی ودان وخت کم دی دی لپاره په هان صاحب دوریال ک دوی ته تاسو لاندې جواب وایست دوی وای چې وس شرایط خشي وی دي تر په خو څه کارم شوي دي لکن ما خو تر اوسه برینې دی اوریدلی چې په خو به مثلا سړی خونی جوړې دي چې دله صادرات سره کومک کوي دا ډول کارونه څومره شوي دي
بل تر یوې اندازې پورې کار شوی دا هم دا اوس هم پخوا ډېرې امیدواري چې پیدا شوې وه دا وه چې امنیت ښه شو نو باید دا ټولې چارې ښې شوې وای په دې کې دا سړی خونې هم دا هم په دې کې شاملې دي اما موږ ډېر مشکلات لرو د تجارت په برخه کې ډېر لوی مشکلات لرو حتی دا د تجارت مفهوم موږ سم نه معرفي کړی مثلا دلته موږ دا یو شمېر موږ هیوادمال د عمده فروش نه یو څومره راخ یو به د سړک په اړه یو دی به خرڅي دې ته هم د تجارت وایي هم دا چې دا یو فریبنده شغل ده دا غولون کې شغل ده اته بسته کارتن په 100 روپۍ واخلې بیا په هر یو کې پرشو کې یو روپۍ ګټه وکي د ورځې 100 روپۍ باندې قانوني چې وڅرې وکي چې یو ولا تجارت کومه دا فریبنده شغلونه دا باید د منځ ویروسي اصلا موږ د اقتصاد په اړه دا بحث شروع کړی د تجارت اقتصاد موږ هغه وخت شي چې په مجموع کې نو تجارت کې هم اصلاحات راوړو موږ دا غو تجارتي سرمایه باید په صنعتي سرمایه باندې بدل کړو کله چې موږ د فعلي ټول سرمایه د تجارتي سرمایه ده صنعتي تجارت نه دولت توجه کړی دا او نه موږ د سرمایه دارانو کله چې موږ صنعتي سرمایه تکړه کړو ورو بیا تجارت کاروبارونه غریبي فقر دا ټول سره ډیر خېستا کیږي موږ د فعلي زراعتي محصولات هم ډیر ښه کیږي او د دې نه بلاله موږ به ډیر نور
تولیدات هم پوهان صاحب پروردان نور پرونی وخت نه دی پاته پوهان د بشیر دودیال د اقتصادي چارو متخصص آذر اخشافیزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی همدارس ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی لتا څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ لتا سو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو د خبرونه مو اوریدو د ازادي رادیو نور خبرونه هم اوري